السلام علیکم، ستړي مشه ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته خراغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن په پروزویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي، هغه دا سرګندونه یو سات وروسته لاغه وکړي چې له اسرائیلو یو غوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. اسرائیل اعلان کړی و چې په ایران کې یو هدف په نښه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنېږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ، په دوی توغندي وشتلی او دوی هم خپل غچ ترې اخلي. د امریکا استازیو جرګې د طالبانو په شمول په وسلوالو ډلو د امریکا د مالی مرستو د بندولو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم بارچت د دې لایحې د تصویبېدو خبر ورکړه او ویل امریکا تر اوسه له کابل سره تر 5 میلیارډ ډالرو زیاته نغدي مرسته کړې. دا لایحه د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې نور ترهګرو ته نشته نومول شوې. امریکایي سیاستوال غواړي ډاډ ترلاسه شي نورې پیسې د طالبانو لاسته نه لویږي. طالبانو بیا په زلونو ویلي په بشري مرستې مستحقو کسانو ته ویشل کیږي. د ناتو سازمان سرمنشي مارک روته وایي اروپا داسې دښمنان لري چې ښایي وغواړي پر دوی برید وکړي. هغه وړاندې وویل د برلین دیوان له ماتېدو وروسته موږ په آرامه ژوند نه دی کړی او اوس مهال په ډېره خطرناکه دوره کې یو. نن په هالند کې د ناتو سرمشریزه پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم چې د ناتو په لګښتونو کې د امریکا د لوی ونډې مخالف دی، دې غونډې ته ورغلی. تمه ده د دې سازمان غړي هیوادونه د خپلو ناخالصو تولیداتو 50% دفاعي چارو ته ځانګړي کړي. ځینې هیوادونو لکه هسپانیې دا غوښتنه نه ده منلې. او د اوکراین په شمال ختیځ سومي ښار کې د روسیې د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې 3 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره یو 15 کلن ماشوم هم په وژل شو کې شامل دی. له دې وړاندې اوکراینی چارواکو په پلازمینه کیف کې د یو کس د وژل کېدو خبر ورکړی و. پر اوکراین د روسیې د بریدونو 3م کال دی او لا د سولې هڅو خاصه نتیجه نه ده ورکړې. خبرونه مورد کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بپروزویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي. دا ورسته له هغه چې ښاغلی ترامپ خپل مخکنی سرګندونو کې غوسه ښوولې وه چې اسرائیلو په ایران ولې د بریدونو تابعیا نیولې ده.
I'm not happy with Israel. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel is going out this morning because of one rocket.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې ګڼ خلک د ګرمۍ له زیاتېدو ورسره د ګڼو ناروغیو په ډېرېدو باندې اندېښمن دي.
ګرمۍ راغلي د ناروغۍ بیخي ډېرې سوې دي، دا د ستونې ناروغي سته.
نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم. رازو لومړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سه‌شنبه په ورځ وویل چې اسرائیل به پر ایران برید ونه کړي. هغه دا څرګندونه یو سات وروسته له هغه وکړي چې له اسرائیل یو غوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. څو شېبې مخکې اسرائیل اعلان وکړ چې په ایران کې یو هدف په نښه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنېږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ، په دوی توغندي وشتلی او دوی هم خپل غچ اخلي. تر دغو تحولاتو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ناتو سرمشریزه تر روانېدو مخکې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په دغه وروستي تحول باندې خواشینی دی او دا چې اوربند د اسرائیل او ایران ترمنځ مات شو د مایوسه کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې باید دواړه خواوې اوربند ته غاړه کیږدي او د تشدد له زیاتولو څخه ډډه وکړي.
I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel...
ولسمشر ترامپ وایي چې له اسرائیلو راضي نه یم. کله چې مې ورته وویل 12 ساعته وخت لري، هغوی باید په دغو ساعتونو کې هر یو بم چې په اختیار کې درلودای نه وای کارولی. له هغوی هم راضي نه یم، له ایران هم راضي نه یم، اما واقعا زه ترې خپایم چې اسرائیل نن سهار وختي یو هدف چې ایران او ایران پر راکټ باندې وښته او هغه هم مونږ لګیده په هوا کې خونڅا شو په ایران باندې حمله وکړه. لدی درکه زه خوښ نه یم.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اسرائیل او ایران په موضوع کې به تم شو. په داسې حال کې چې تیر شپه متحده ایالاتو د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند توافق اعلان کړ، خو تهران او تلبیب یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. په تیرو څو ورځو کې جنگ کې د تلبیب او ایران په شمول د دواړو هیوادونو په ګڼو ښارونو هوایي بریدونه شوي، د ایران اټومي تاسیسات بمبار شوي او د خلیج په هیوادونو کې هم د امریکا پوځي اډې په نښه شوي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکزي پوښتنه کړې چې یو لس ورځنۍ جګړې د سیمې وضعیت څومره بدل کړ.
په څو لحاظ باید ورته ولیدل شي. یوه موضوع دا ده چې هغه په حقوقي لحاظ باید سړی وڅېړي چې په منځني ختیځ کې څله ډېرو کلونه د بشري حقوقو قواعد نقض شوي دي، مثلا د فلسطینیانو په هکله، یا بیا وروسته په نورو نړیوالو موازینو لکه د سوریې قضایې، د عراق مسایل، او دا اوس بیا نو د ایران مسله چې په حقوقي لحاظ د ملګرو ملتو منشور نقصو په د مانا چې اسرائیل حمله وکړه، وروسته امریکایانو حمله وکړه. دا یو اړخ د قضیې ده. د بل اړخ د قضیې نه له سیاسي لحاظ او امنیتي لحاظ دا ثابته شوه چې اسرائیل یو زبرځواک په توګه په سیمه کې حضور لري، او په دې سیمه کې د امریکا او د هغوی د ستراتیژیکو متحدینو په ملاتړ پراخ لاس لري او پراخ عملیات کوي. دا یو 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 لوی خطر او همدارنګه دی یو بد حالت تصویر وړاندې کوي. د مال نه
آیا ایران به بیا هم د دې توان ولري چې خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي؟ استاد
سرال د چلاتور سپورې دغه څومره خسارات ورته رسیدلی دي دا ډېر دقیق نه دی، اما تر هر ځای پورې چې لیدل کېږي دا خسارات ورته رسیدلی دي. په زمان به ونیسي هغه په دمانه چې تر فشار لاندې له بلې خوا نه دا تهدید هم ورته وجود لري چې که چېرې بیا ورته اقدامات وکړي، زه فکر نه کوم چې بین المللي تضمین وجود ولري چې بیا ایران تر حملې لاندې رانشي.
څه فکر کوئ چې آیا له دغې یولس ورځنۍ جګړې نه وروسته چې تل ابیب هم د بریدونو لاندې راغی، حیفا او نور ښارونه د ایران ګڼ ښارونه د تهران په شمول د بریدونو لاندې راغلل، په سیمه کې د امریکایي اډو هم بریدونه وشول، آیا د قواوو د توازن نوې معادله رامنځته شوې؟
دقیقا ګوري، دلته څو اړخ باید په نظر کې ونیسو. په دې معنی چې دلته پوځي ظرفیتونه او همدارنګه هغه وړتیاوې چې دوی په پوځي او ستراتیژیک لحاظ درلودل دا نمایش ته وړاندې شول او ښکاره شول. بل خوانه واضح ده چې اوس په دې هیوادونه او دا دولتونه خپل هغه پوځي ظرفیتونه هم ارزیابي کوي، او دا انډول په دې معنی ده چې نور د سیمې هیوادونه به هم د حالت ته په توجه سره خپل دفاعي ظرفیتونه لوړ وړي، په خصوص د خلیج هیوادونه لکه سعودي عربستان، قطر، امارات، اردن، بحرین، او دا هیوادونه ممکن خپل پوځي ظرفیتونه لوړ وي. اوس د دې لپاره چې دوی هم نشي کېدلی چې یو زمان له دغه حالاتو نه مستثنا وګرځي، څه د ایران لخوا یا هم څه د اسرائیل لخوا.
د دغه جګړې د نتایجو یا پایلو په سیوري کې په سیمه کې د تلپاتې سولې هیلې څومره کېدای شي؟
متاسفانه هیله من یم چې زیات بدبینو نه اوسم. د سولې او ثبات مسله په دې سیمه کې د ډېر نږدې وخت کې نشي راتلی. هغه په دې معنا چې اول د منافعو تقابل د دې سیمې د هیوادو ترمنځ هغه اختلافات چې وجود لري، د فلسطین مسأله چې اوس متاسفانه په یو ښه حالت کې نه ده، او همدارنګه د اسرائیل او بېواکه اقدامات، او د ترامپ د ادارې یا خپله شخصا د ترامپ بې پروا سیاستونه، دا د باعث ګرځي چې په دې سیمه کې په نږدې وختو کې د یو باثبات او دایمي سولې او امنیت نکنه خانه نیدل کی.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د متحده ایالاتونو د استازو جرګې هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې یو غړي ټمبرچت نن سه شنبه د جون 23 د دغه لایحه د تصویب خبر ورکړه او ویل دا اقدام د کلونو دوامدارو هڅو پایله وه. دغه لایحه به اوس د وروستي غور لپاره د امریکا سنا مجلس ته استول کیږي او کچیرې د سنا له تایید وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ لاسلیک کړي قانوني حیثیت به غوره کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا حکومت غواړي داس یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ یې افغانانو سره دغه هیواد بشري مرستې دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د متحده ایالاتو د استازو جرګې بلاخره هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې غړي ټیم برجټ ترهګرو ته د مالیاتو نه ورکولو لایحه د تصویب وړاندیز د 2023 کال په جنوري میاشت کې کړی و. نوموړي نن سه‌شنبه د جون 23 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې ویلي نور د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې د ترهګرو لپاره نشته او دا اقدام د کلونو دوامدار هڅو پایله وه.
اوس دا موضوع سنا ته لیږدوو. زما د ایالت سناتور هګری او بلیک برن له دې طرحې ملاتړ کړی دی او فکر کوم سناتور شیهی او ټامی تبرویل به دا مخته یوسي. نو تاسو کولی شئ خپلې اندېښنې سنا ته ورسوئ تر څو دا قانون تصویب شي. اونۍ کې 40 میلیونه ډالره او تر اوسه فکر کوم 15 میلیارده ډالره دا پیسې طالبانو ته ځي. دا ستاسو د مالیاتو پیسې دي. دا خندوونکې او د نه منلو ده. باید ژر تر ژره داسې قانون تصویب شي چې د بهیر ودروي.
په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر براین میست تازه ویلي د غلایحه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مکلفوي چې د بهرنۍ هیوادونو او غیر دولتي سازمانونو له لوري د طالبانو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یو تګلاره جوړه او عملي کړي. یادونه ده چې مخکې د بایدن ادارې افغانستان سره اونۍ کې 30 میلیونه ډالر مرسته کوله چې هغه مهال د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبانو حکومت ویلي و چې د مرستې بشري دي او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا بېوزله افغانانو سره کیږي. خو د امریکا د سنا مجلس د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې د مرستې د طالبانو لاسونو ته ورځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د مارچ په لسمه خپور شوی ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره امریکا د مرستو د څارنې تګلارې نه ده موجوده او د دې تګلارې نه موجودیت لامل شوی چې طالبان له دې پیسو استفاده وکړي. په راپور کې راغلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ څخه د 2023 کال تر جون پورې امریکا د نړیوالو مرستندوی سازمانونو له لارې له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ افغانانو سره د دغه هیواد بشري مرستې دوام ومومي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کاپو طالبانو هر رقم فشار راوړي هغه د دوی خپل کار ده. خو ما هیله بدای چې عام خلک او موږ خو ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، نو هیله ده چې په دې برخه کې داسې لارې چارې چې یوازې په هغوی فشار راوړل شي، ولس سره په یو شکل مرسته وشي او دغه فقر او غربت او د بدبختۍ نه راووځي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي شکر الله هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د سختو اقتصادي ستونزو یادونه وکړه.
د دوی د مرستو پرته افغانان له یو قسم نورین سره مخامخ شي، بیروزګاری به رامنځته شي، تر څنګ د دوی اقتصادي حالت به بیخي په صفر سره بدل شي. دا اوس هم زه په چوکونو کې مزدوران وینم چې د مزدورۍ لپاره څوک نه پیچي، دوی بوزي او خپل روزمره مزدوري وکړي. نو دغه د نړیوالو مرستې دي، د دوی په مرستو د افغانان دا اوس هم دوی روان دي. کچې د مرستې په دوی باندې بندیږي، دوی بغیر نورین سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ د کچې د لوړېدو راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مرستیالي همغږي کوونکي جویس مسیویا پرون دوشنبه د جون 23 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناستې ته وویل چې افغانان له دوامدارو او شدیدو بشر دوستانه اړتیاو سره مخ دي. نوموړي وویل چې لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بدلونونو، د نجونو او مېرمنو په وړاندې پراخو محدودیتونو او د بودیجې کمښت وضعیت ترنګلې کړی او دا چې په افغانستان کې له هرو 15 افغانانو یوې له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا مخکې ویلي سږ کال په دې هیواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته شوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان دې کورنۍ ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نورحال د فیروزي عزیزي په دغه رپورت کې
ګرمي راغلې ده، ناروغي بيخي ډېرې سوې دي، دا د ستوني ناروغي ده.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دا وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې ولمنې سوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي، هسپتالو ته مې وړي دي، دا د ستوني مریضي لري، تر پوزې وینې راځي، دا انسان مریضي دا پلویان انسانان باندې هم لګېږي، دا کشنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي په کې ډېره ده، دا تر خولو ته لړمانه یې لګي، هسپتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسي دوا درولي کې خلک ډېر کمزوري دي، هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته شوی چې یو ځای کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
څوک مخکې ما ماشوم مجبوط یغه د سینه بغل تکلیف درلودي، د سینه بغل د فارې یو ته بستر کې نو سینه بغل یې جوړ سره اما په شری ناروغي باندې اخته سلو، دا یوازې نه زما بلکې ډېر نور داسې پیښ شوي دي چې و مریضې جوړې بل مریض پیدا کی. دا جسخه چې د هر مریضې لپاره جلا جلا ځایونه نه وي، اول ته بیروبار ډېرې، نو بیروبار چې ډېرې نو ویروسونه نو میکروبونه چې هغه ته خپل په واکي نو دا خپریږي، دغه ماشومان څخه یو څخه بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند پوسټ روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه اندېښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجی کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دی، خو دوایګانې نشته دی. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زمونږ په سیمه کې ګرمي ډېره شدیده ده، دې امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، استفراق کوي او تبې شدیدې تبې کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي.
روغتیایی امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسی دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ شي، د بدن د اوبو توازن وساتئ، د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي نري وي یوونه اوازر تېرېږي مثلا هغه ونه غوسته شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضي علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولای او ورکولای سي. او آر اس ایشول شو یو تر مو بو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومان د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایع کولای سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومان ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19مه په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې سوې دي.
خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو تا غوښت کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې هم په آیفون او هم په نورو موبایلونو کې په ژوندۍ توګه په ډیره اسانه او په ورو یا کمزور انټرنیټ هم واوري. تر څنګ د ازادي رادیو په پاڼه کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. تر څنګ چې ګڼ نور مطالب لوستل هم شي. البته زموږ سوشل میډیا پاڼې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب هم مه هیروي. وربشو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې یوې مرکې ته په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صاپی ویلي په خیبر پښتونخوا کې اوسیدونکو هغو افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري. نو موړی وای د صوبایي حکومت کړنلار ده چې خلک بر تخپل واته د تلو لپاره تشویق کړي. د خبرات څوک په زور نه استل کیږي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالې اسما ګولې ال خغلی شکیل محمد صاپی سره دغه مفصله مرکه کړي چې تاسو ته خبرو
اوریدونکو. دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی صاحب موجود دي. د دوی سره خبرې اترې کو کوم ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره. د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي، څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سهولت لپاره.
دا څه ده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ری ریپټریشن یا ډیپوټیشن هغه د 1 اپریل نه چې کوم سٹارټ ته نو آلموسټ تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لک خلک تللی دي کے پی کے نه تو خم بارډر نه. هغه کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي، چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللی دي، والنټیرلی هم تللی دي، ان ډاکومنټډ هم دي، ای سی سی هم دي. نو فی الحال دا خلک تللی دي او نور دلته کے پی کے کافی تعداد ریفوجیز سٹل دلتا دے او خپل ایکٹیویٹیز دا وی سیم کنٹینیو دی. چې کم خلق کو تا ډیر ستونزی وی گو چې گورنمنٹ تو تویلی دی چې تاسو اوی سنسیٹائز کری دی چې تاسو لاغ شئی، نو کم خلق چې تلل غواغی اوی تلی دی او نور دلتا کمفورٹیبلی خپل ټایم سٹل تے رہی.
دین تک ځینې خلک دي چې دا اغوی اسناد دي هغه برابر دي، نو اغوی هم دغه ګیله کوي چې امونږ ته د تلو ویلې کیږي، نو د اغوی دپاره څه احکامات یا انتظامات دي؟
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارډز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لک پورې پاکستان کې دي، مور دین 7 لک کے پی کے کې دي، نو دا وی ډاکومنټیشن برابر دی او هغه ته مکمل پروټیکشن حاصل دی ټل وز ډیټا پورې چې هغه دلته پاکستان کې خپل وخت رولی شي، خپل ایکټیویټیز کولی شي. هغه ته هیڅ قسم سره یره نشته دی. ګو دا وی ډیټ چې کوم دی 30 جون پورې دی. انشاءالله وی تبا ایکسټینشن 30 جون نمبر کې ملاو شي. پلان د ګورنمنٹ دا دی هغه به انشاءالله سر ٹائم کې فیڈرل کیبینٹ به ڈیسیژن کوي. اے سی سی چې کوم دی هغه باندې ګورنمنٹ یو فیصله کړی دا هغه میسک وجہ دا ده چې چونکه دا پاکستان هم د دوی وطن دی او افغانستان هم د دوی وطن دی، نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو باعزته طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یې سروي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي. نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه ده. بیا د هغوی دپاره د رهایش دپاره څه انتظامات داسې شته چې د هغوی دغه تسلي که موږ لاړ شو نو موږ ته به هلته څه داسې ستونزې نه؟
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو، موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دي هغه هم دې کې سپورټ ورکړي. پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دی او بیسیکلی چې هغه هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي دا هغه لپاره دا هغه ځی گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دی.
دلته کې بیا د خزم سره ایشوز راغلي خاص کر صحت حواله سره، نو د دوی لپاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې اغوی نه مخ کیږي د داسې ستونزو سره؟
بالکل. دلته زمنګ چې کوم کے پی گورنمنٹ ته د غیم هیلت انفراستراکچر هر ځکه اویلیبل دی، هغه ریفیوجیز تم اویلیبل دے سنگ چو پاکستانی تے اویلیبل دے زمگ دے کمشنریٹ سائڈ نہ ہم زمگ خپل دے ہیلتھ ٹیمز دی زمگ بی ایچ یوز دی ہر کیمپس کے زمگ کم 43 دے نو التم منگو تے فیسیلٹیز ورکو او نور چم دا سے سمگ دا پوائنٹ آؤٹ کی گی کمشنریٹ تا نو منگے ٹیک اپ کو کنسرن اتھارٹیز تا تے دی ہیلتھ او نور کس ایشوز دی ٹول منگ ٹیکل کو
سمد دا درشم جون چ کم دے گرمیم ڈے رزیات دا نو فرس کدا خلق زین دے دی پرس خاص سدا سے انتظامات شوی دی
کو پی گورنمنٹ دو کیمپس شروع کری دی یو په ناصر باغ روډ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلته باقاعده زمنګ دا د نادرا او د ایف آئی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نه کم ځینې دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکه ټایم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ورکوي فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ټیمز اویلیبل دی امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی د نور ادارو هم دی هغوی دوی فیسیلیٹیٹ کوي چې دوی سموتھلی د دوی ٹرانزیکشن وشي چې کم خلک تلل غواړي
د کم خلک بیا پاتې شو نو دا غوی ته خو بس مسلې نه دا سی بیا چې د حکومت تر طرف په غوی دغه دباو چولې کیږي چې دوی دی لاړ شي خپل وطن ته
ان شاء الله ګورنمنت پلان کوي چې د پی او آر کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی ته سر ټایم د پاره وشي او ګورنمنت دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زخو کے پی کمشنر ما پر ټول پاکستان کی ہوا هم دوی ته سپورٹ بھی خو کے پی کی خو دلتا سپورٹ زمنگ طرف نم چسی شوی دی مگتا ہائی لائٹ کئی مگ ٹیک اپ کو کے پی گورنمنٹ چکم دے اگوی ہم دا یو اعلان کرے دے چھ منگا فورس فلی دا ریفوجیز نو باسو مینس چھ اگوی پرشرائز کئی نا اگوی فیلہ لارا سپورٹ کئی او سپورٹ اس دیہ دا پورے کئی چھ کم خلق تل غواری یا مینج کول غواری اگوی تا دوی ہر قسم فیسلیٹی ور کئی خو انڈیو پرشر نا چھ
ډیره زیاته مننه مشال ریډیو له د وخت راکو
ډیره مهرباني ثانک یو
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله مو خوشاله سلامت او ژوند دې اوسه زما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار او اهلی کار ته وسپارل سي از ما فکر سره دا به شی چې کوم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناشته کار نه کوي دا غس ناشته ما شخص له خو ریاستونو هم ستپ دی کې چې هیڅ کار نه کوي ټول ورځ دا غس ناشته کدا کسان لري چې مثال فراغ پر دایو باندې مسلکی کسان مو ګمارل سي او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي ډیر مصالح په سوي دي کچې د پونتون استاد هم لري سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي کارونه مم ډیر د خند سره مخ سي تعلیمي کچه هم بیخي کم سي زما فکر سره چې کوم بودیجه چې اوس تصویب شوی ده چې په دې کې سمه برخه ورکه وسي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي دا خو بیخي ظلم دی زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت ونه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کېږي دا خو ما فکر سره شکار نه دی ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغه سي په ادارو کې ناس په کار نه کوي
سلامونه دی آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي او جوړ به یست د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي ډیر کم دي دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې نور هم ټولې دواوی له شخصي وسخه وي نو دلته امکانات ډیر محدود دي ډیر کمزور دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره